دا مشال رادیو دا دا محل په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 11:30 بجې دی. په دې خبري سات کې مو زه نجیب عامر هرکلی کوم. په دې غړې کې مو د قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه ریپورتونو سره سره شنن یو تبصرې هم راوړې دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویان پامیر ساحل.
پاکستان حکومت پر مذهبی ڈلے تحریک لبیک پاکستان بندیز لگولے دے. دا امریکہ دا بہرانی چار وزیر وائی افغانان گاونڈی وادون او طالبان کورنی جگڑے تلے والتیا نہ لری. او امریکائی ولسمشر وائی ل روسیے سرد باسوات اڑکو غختون کہہ دے. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي افغان لولس گاونډي هیوادونه او طالبان له افغانستانه د امریکایي سرتیرو تر ولټولو وروسته د کورنۍ جګړې پیلېدو ته لیوالتیا نه لري. نوموړی پرون په ناڅاپي سفر کابل ته ورغی او له افغان چارواکو سره تر لیدو وروسته یې وویل چې د سفر پر مهال له هر چا د سولې د قوي هیلو څرګندونه اوریدلې. په کابل کې چې له بلینکن د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د کورنۍ جګړې د امکان په اړه وپوښتل شول نو ده وویل څومره چې اوریدلې دي ان طالبانو هم ویلي په جنگ کې هیڅ ګټه نه لري. دوی ویل چې طالبان په نړیواله توګه په رسمیت پیژندنه او د خپل مشرانو د آزاد سفر په ګډون د افغانستان نړیوال ملاتړ غواړي. خو په وینا کې هغه کورنۍ جګړې ته لمن وهي نو هیڅ یو غوښتنه به پوره کېدل ممکن نشي. بلینکن همداراز طالبان ته خبرداري ورکړ چې پر امریکایي سرتیرو له افغانستانه تر د وتلو پر مهال برید وکړ نو لډیر کلک جواب سره به مخامخ شي. بلینکن په کابل کې شاوخوا 8 ساعت تیر کړل او هلته چارواکو ته د سپتمبر تر 2 لسمې پورې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه معلومات ورکړل. ولسمشر جو بایدن د اپریل د 4 لسمې پر شپه په افغانستان کې د پاتې 2500 امریکایي سرتیرو د ایستلو پلان او نوې نیټه اعلان کړه. د پاکستان حکومت د ترهګرۍ مخنیوي قانون سره سم پر مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان بندیز لګولې ده. د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید پرون مازیګر په اسلام آباد کې خبري غونډه ته وویل حکومت د خبرو لارې د ډلې له مشرانو سره د مسالو هواري هڅه وکړه خو هغه د مظاهرو پر وخت پر پولیسو او حکومتي ودانیو بریدونه وکړل. تحریک لبیک پاکستان یو ویان راجا دانش بختیار بیگا مشال راډیو ته ویل چې د حکومتي اقدام پر ضد سپریم کورټ ته ځي او هلته به ورڅخه جواب غواړي. د تحریک لبیک ډلې پلویانو د اپریل پر 12 د خپل مشر علامه سعد حسین رضوی تر گرفتاری وروسته مظاهرې پیل کړې. شیخ رشید وویل د تاوتریخوالي پر مهال 2 پولیسان وژل شوي او سلګونه ژوبل شول. تحریک لبیک ډله وایي 9 پلویان وژل شوي او زرګونه گرفتار دي. دا ډله له حکومت غواړي چې د تیر کال په نومبر کې له شوې موافقې سره سم دي د اپریل تر 3 د اسلام پیغمبر د خاکو خپرېدو په غبرګون له فرانسې سره ټول سفارتي او سوداګریز تعلقات پرې کړي. په اسلام آباد کې د فرانسې سفارت خپل وګړو ته ویلي چې د لنډ وخت لپاره د پاکستان وځي. سفارت پرون په یو بریښلیک کې په پاکستان کې میشتو فرانسویانو ته ویل چې د فرانسې ګټو ته د جدي ګواښ له کبله په عارضي ډول له هغه هیواد وځي. په ایمیل کې راغلي چې فرانسویان به په موجوده تجارتي الوتکو کې انتقال شي. خود کورنیو چارو وزیر شیخ رشید پرون خبریالانو ته ویل چې په پاکستان کې ټول فرانسوي وګړي محفوظ دي او ورته هیڅ ګواښ نشته. اژانس فرانس پریس وایي حکومت په اسلام آباد کې د فرانسې سفارت شاوخوا اضافي سرتیري ځای پر ځای کړي. دا پرمختګونه پر داسې مهال شوي چې روانه اونۍ د مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان پلویانو په یو شمیر ښارونو کې مظاهرې وکړې او له حکومت غواړي چې تیر کال په یو فرانسوي مجله کې د اسلام پیغمبر د خاکو د خپرېدو په غبرګون دي له هغه هیواد سره هر راز تعلقات ختم کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون تیر کال په اکتوبر کې د خاکو د خپراوي دفاع کړې وه او ویلي ول چې د بیان ازادي پر سر جوړ جاړی نشي کولای. او امریکایي ولسمشر جو بایدن ویلي هیواد یې له روسیې سره باثباته او روښانه اړیکې غواړي او پر هغه هیواد پراخو بندیزونو له لارې د ترنګلتیا زیاتول او د دوامداره شخړې سلسله پیلول نه غواړي. نوموړي تیر مازیګر د بندیزونو تر اعلان وروسته په سپینه ماڼۍ کې د خبرو پر وخت خبرداري ورکړ چې که روسیه په جمهوریت کې مداخلې ته دوام ورکوي نو په غبرګون کې نور اقداماتو ته چمتو دی. بایدن وویل ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې د خبرو پر مهال ورته خبرداري ورکړه چې امریکا به په انتخاباتو کې د مداخله او پر سولر وینډز کمپنۍ د انټرنیټي برید کوټلې او مناسب خبرګون خي. دوی ویل امریکا لا سخت عکس العمل خوولې شو خو د ترنګلتیا زیاتې دوه مخنیوي لپاره لدې کاره ډډه وکړه. تر دې مخکې پرون بایدن کرملین په انتخاباتو کې د لاسوهنې او پر سولر وینډز شرکت د انټرنیټي بریدونو لپاره ذمہوار وباله او له هیواده د لسو روسیو ډیپلوماټانو ایستل او پر لسګونه روسیو وګړو او ادارو بندیزونه اعلان کړل. د خبرونو پای
پامیر ساحلو چې تاسو ته د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کول په پاتې خبرونه کې لما نجیب عامر سره یې ځینې مهم ریپورټونه مو داري. د پاکستان حکومت پر تحریک لبیک ڈالې بندیز لگاولې ده.
ہم نے پوری کوشش کی کہ بات چیت سے معاملات طے. 580 پولیس والے زخمی ہیں.
تحریک اس طریقے سے بین ہو ہی نہیں سکتی.
پدیڑا تفصیلی رپورٹ لرو دا ورے دور پائے دا مشال سرو سے دا فرانسی سفارت پا پاکستان کی خپلو وگڑو تھا لہغا ایواد دا وطلو سپارختن ہم کڑی دا امریکای چارواکی وی افغانستان کی لپوزی حضور پرت ہم دا ترہگرو ڈلو پرزد اقدامات کولشی ل افغانستان د بهرنیو سرتیرو وتل پر پاکستان ساغیز لرلی شي. دا پښتنه شنن کې را جوابوي
په افغانستان کې دا حالت دوام لري نو بیا هو په پاکستان هم ډیر منفی اثرات پریوزي.
په خیبر ضلع کې د لشمانیا ناروغي په زیاتېدو د روغتیاي چارواکي وایي مریضانو ته وړیا دواګانې ورکوي.
مریض راشه دا لشمینه وی نو بیا فوسین ګولای شو یا ترموتراپی شو یا دا انجکشن شو کلوکن ټایم نو دا هر یو شی چې کوم دا فری ملاویږي.
په خبرونه کې په پاکستان کې رجستر افغان کډوالو ته د نو کارټون ورکول بهیر پیل دو پړه هم او ری کو وخت یاري کوي ونی مسندره به هم د تخبره کو بدرګه موکړه. د پاکستان حکومت پر مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان بندیز لګولې ده. د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید پرون مازیګر په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل حکومت د خبرو لاره د مسلې حل غوښت خو د ډلې پلویانو پولیسو او سرکاري ودانیو باندې بریدونه وکړل نو ځکه د ترهګرۍ مخنیوي له قانون سره سم ور باندې بندیز لګوي. د تحریک لبیک ډلې یو ویان بیګا مشال لړی ته ویل د حکومتي پریکړې پر ضد سپریم کورټ ته ځي. حکومت د اقدام تر هغې وروسته کړی چې د اپریل پر 12 د هغې ډلې پلویانو د خپل مشر گرفتاری پر ضد د پاکستان په یو شمیر لویو ښارونو کې لارې وتړلې او قهرجنې مظاهرې وکړې. دې ډلې تیر کال هم په فرانسې کې د اسلام د پیغمبر د خاکو خپرولو پر سر احتجاجونه کړي ول او له حکومت یې غوښتل چې له هغه هیواد سره ټول سفارتي او سوداګریز تعلقات ختم کړي. په نومبر کې د پاکستان حکومت له تحریک لبیک ډلې سره په موافقه کې په دریو میاشتو کې د پارلمان له لارې په دې اړه د اقدام ژمنه کړې وه. په فبروري کې تحریک لبیک ډلې حکومت ته د موافقې د عملي کولو لپاره د اپریل تر 6 پورې وخت ورکړ. نور تفصیل له اسلام آباد سراج ظهیر راوړي.
د اپریل په 15 په اسلام آباد کې د داخله چارو وزارت په دې هیواد کې په یوې مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان د بندیزونو لګولو نوټیفیکیشن جاری کړی چې پکې یې ویلي تحریک لبیک پاکستان د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ وو او داسې اقدامات یې کړي چې له کبله یې د ملک امنیت ته خطرې سره مخامخ شوی وو. خلک یې راپارولي وو او دارنګي په سرکاري املاکو او په سیکورټي اهلکارانو حمله هم کړي وي. نو حکومت دا ډله د ناقانونه ډلو په فهرست کې شامل کړه. له دې وړاندې د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې وی چې حکومت کوشش کوله چې دا مسله په مذاکراتو هواره شي.
هم نه پوری کوشش کی کې بات چیت سے معاملات طے.
دی وی مونږ ډیر کوشش وکړو چې د خبرو اترو د لارې دا مسله ختم شي. خو دا هغوی ارادي ډیره خوفناک وی او د خپل ایجنډي نه پشاکی دل. نو مونږ دا ټول کوششونه د ملت امنیت لپاره کړی دي. تاسو وګورئ زمون پولیسو ځوانانو ژوند له لاسه ورکړو او د دې دوران 580 پولیس اهلکار جوبل شوی دی
اور 580 پولیس والے زخمی ہیں.
بلپلو دا حکومت پدی فیصلہ باندھی دے تحریک لبیک پاکستان ترجمان راجہ دانش بختیار مشال ریڈیو تو ہوئی حکومت ددوی سر لوز او تلون کڑے وو چی دا شلم اپریل پوری با ددوی غختنی منل کی گی. تر حقیب دا تحریک یو غڑے ہم ننیول کی گی. نوس چی حکومت ددوی پرزید کم دا بندیز فیصلہ کڑی دوی بے پرزید سپریم کورٹ تزی چی سنگ یو سیاسی ڈالا بندیزونا لگوی.
تحریک اس طریقے سے بین ہو ہی نہیں سکتی. کوئی بھی سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کو بین نہیں کر سکتی.
دے وہی تحریک داسې طریقه ناقانونه نشي ګرځولې کېده او هیڅ یو سیاسي ډله په بل ډلې باندې بندیزونه نشي لګولې. نو ان شاء الله مونږ به د دې پر ضد سپریم کورټ ته ځو، ځکه چې زمونږ سره حکومت د شلم اپریل پورې لوزنامه کړې وه. نو تر د شلم اپریل پورې حکومت د دې پابند وو چې زمونږ یو غړی به نه ګرفتاروي، خو د دې باوجود زمونږ مشر د لاور نه ګرفتار کړو. نو حکومت په خپله د دې لوزنامې نه پشا شوی دی چې جواب به یې په عدالت کې ورکوي. دل حغیر اس چې د اپریل په 12مه د پنجاب پولیسو د تحریک لبیک پاکستان مشر صاد حسین رضوی گرفتار کړو. د کوم رس چې پټول پاکستان کې د تحریک لبیک کارکونانو احتجاجونه پیل کړه. د ذکر ته تیر کال د نومبر په 15مه د فرانس په یو مجله کې د پیغمبر اسلام د خاکو خپرېدو وروسته تحریک لبیک پاکستان په اسلام آباد فیض آباد کې د ناموسی رسالت په نوم احتجاجي لاریون پیل کړی وو، چې پکې یې غوښتنه وه پاکستان د فرانس سره سفارتي تعلقات ختم کړي، د فرانس سفیر دی له پاکستان اوستل شي، د فرانس نه دی د پاکستان سفیر واپس راوبلل شي، او د فرانس د مصنوعاتو دی بایکاټ وکړي. د کوم رستو چې د هغه وخت د داخله چارو وزیر اجاز شاه په مشرۍ کې حکومتي ډلې د تحریک لبیک پاکستان شرطونه په لیکلي بڼه منلي وو.
پر تحریک لبیک ډلې مو د بندیز په اړه د سراج ظهیر رپورټ اوریده. په همدې موضوع کې پات کیږو، فرانسې د اپریل پر 15مه په پاکستان کې خپل وګړو او کمپنیو ته ویلي چې په لنډمهاله ډول دی له هغه هیواد ووځي. دا اقدام په پاکستان کې تحریک لبیک ډلې تر مظاهرو وروسته کیږي. د پاکستان حکومت ویلي د فرانسې د سفارت او وګړو ساتنې ته ژمن دی. تحریک لبیک پاکستان تیر کال په فرانسه کې د اسلام پیغمبر تر خاکو خپرېدو وروسته له اسلام آباد غوښتي ول چې له هغه هیواد سره ټول تعلقات پرې کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون په اکتوبر کې ویلي چې د بیان د ازادۍ پر سر هیڅ جوړجاړی نه کوي. د نوموړي تر څرګندونو وروسته په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې مظاهرې وشوې. نور تفصیل فریبا ظاهر په دې رپورت کې راکړه.
په اسلام آباد کې د فرانسې سفارت پرون د اپریل 15مه په پاکستان کې فرانسوي وګړو ته په یو ایمیل کې وویل، په پاکستان کې د فرانسې ګټو ته د جدي خطر د ګواښ له کبله فرانسوي اتباو او کمپنیو ته سپارښتنه کیږي چې په موقتی ډول له دغه هیواد ووځي. په ایمیل کې راغلی چې دا کسان به په موجودو تجارتي الوتکو کې انتقال سي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون خبريالانو ته ویل چې د دې هیواد پولیس د وضعیت کنټرولولو وړتیا لري، او زیاته کړې چې ټول فرانسوي وګړي په دې هیواد کې خوندي دي او هیڅ ګواښ ورته متوجه نه دی. فرانس پریس خبری اژانس راپور ورکړی چې په اسلام آباد کې د فرانسې سفارت شاوخوا ته نور امنیتي پرسونل ځای پر ځای شوی، او د دیوال مخ ته کانټینرونه د دفاعي سپر په توګه ایښودل شوی دي. د تحریک لبیک پاکستان یا ټی ایل پی مشر صاد رضوی د اپریل پر 12مه په لاهور شار کې ونیول شو. تر دې اقدام وروسته د رضوی پلویان د پاکستان په ټولو شهرونو کې سړکونو ته راووتل. په دغو ناندریو کې د اپریل پر 12مه په اسلام آباد کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شول، چې دوی پولیس افسران ول. پولیس وای رضوی د دې هیواد د تروریزم ضد قوانینو لمخې نیولې دی. د 2020 کال په سپتمبر کې فرانسوي مجلې شارلی ابدو د اسلام پیغمبر حضرت محمد ته منسوب هغه کاریکاتورونه خبره کړل چې په دې هیواد کې وشون کې د بیان د ازادۍ په درس کې جوړ کړی وو. د غشون کې ورسته په فرانسې کې د اسلام پالې لخوا ووژل شو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون دغه کارتون د خبرېدو د حق دفاع وکړه، او پر خبرګونونو ورسره په اسلامي هیوادونو کې راپورته.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویو 621، په شارټ ویو 2113، 15315 او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي. امریکایي چارواکي وایي واشنگټن له پوځي حضور پرته کولای شي په افغانستان کې د واشنگټن ګټو پر وړاندې ترهګرو ګواښونو مخه ونیسي. چارواکو د سرګندونې ترغې وروسته کړي چې امریکایي ولسمشر جو بایډن د اپریل 14مې شپې مهال ویل چې د سپتمبر تر 11مې پورې خپل ټول سرتیري له افغانستانه باسي. افغان حکومت ویل د بایډن د پریکړې درناوی کوي، خو طالبان وایي د واشنگټن دا فیصله د دوحې د موافقې سرغړونه ده. بیا هم فریبا ظاهر.
د امریکا متحده ایالات وایي دغه هیواد به له پوځي حضور پرته په افغانستان کې د القاعده ډلې احتمالي احیا کېدل په نظر کې ولري. د سپینې ماڼۍ ویاندې جینسا کې د پنځشنبه پرس په واشنگټن کې خبريالانو ته په دې اړه وویل چې د هیواد د هر ډول ګواښونو په پام کې نیولو لپاره ابزار لري. هغه زیاته کړه
د امریکا متحده ایالاتو پر وړاندې ګواښ کله افغانستان سرچینه واخلي په هغه حد کې به وی چې وکولای سو په هغه ځای کې د پښې ځای درلودو پرته یې مخاوني سو. زموږ ورتیاوی په تیرو شلو او حتی لسو ورستوي کلونو کې د پام وړ ډیری او لا شي سوي دي. 20 years
or even the 10 years. بلخوا د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت صلاحکار جک سولیوان هم ویلي چې واشنگټن کولای سي په افغانستان کې د ترهګری زو غوښنو پر وړاندې لاس پکار سي. سولیوان په دې اړه د سی ان ان خبري شبکې سره په وی مرکی کې داسې ویل.
It is simply a fact that our ability to deal
دا یو واقعیت دی کله چې هلته د امریکا متحده ایالاتو او ائتلاف قواوې نوي لا غوښ سره زموږ د مقابلې ورتیا به بدل سي. خو باور لرو چې په سیمه کې زموږ وضعیت په پاغه ست په تیج چې وکولې سو په افغانستان کې ته ترهګری غواښ وځپو.
سولیوان زیاته کړې چې واشنگټن په افغانستان کې د شوزو او جنوم ملاتړ ته دوام ورکوي او د ته په وینا طالبانو ته پیغام واضح دی.
We intend to support Afghan women and girls through humanitarian
موږ نیت لرو د بشری مرستو لپاره د افغان شذو او جنوم ملاتړ وکړو او طالبانو ته یو ښکاره پیغام ورکړو چې ک نه غواړي ل نړۍ بیل وسی او د نړیوال ټولنې لخوا محکوم او یوازې سي. نو دا تیر شلو کلونو پرمختګونه او لاستراوړنې به شاته نه کړي.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د چهارشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې خپل ټول ځواکونه به د روان کال د سپتمبر تر 18 می له افغانستان څخه وباسي. طالبان ویلي چې د امریکایي ځواکونو په وتلو کې ځند د دوهې د تړون ښکارا سرغړونه بلل کیږي. د غړي د پنځشنبه پر ورځ په ویلامي کې وویل چې د تړون د سرغړونې عواقب به د امریکا په غاړه وي. امریکا او طالبانو د 2020 کال د فبروري پر 9 یو تړون لاسلیک کړ چې لمخې ټول بهرني ځواکونه باید د روان کال د می تر لمړۍ نیټه له افغانستان څخه وتلی وای. خو شرط پکې دا و چې طالبان به هم د تروریزم پر ضد مبارزه ژمنه کوي. ولسمشر بایدن مخکې ویلو چې د می تر لمړۍ نیټه د ځواکونو وتل له تخنیکی او لوجستیکی پلوه ګران کار دی. امریکا د محل په افغانستان کې 2500 سرتیر لري. د دې ترڅنګ 2000 نور سرتیر د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې ډیر دي. ناتو هم ویلي چې خپل ځواکونه به تر سپتمبر د افغانستان څخه وباسي.
د فریبی ساحر رپورت مووریده. وسم یو بل رپورت افغان حکومت وایي د امریکایي سرتیرو ایستلو په اړه د ولسمشر جو بایدن د پریکړې درناوی کوي او دا چې ملي امنیتي ځواکونه د هیواد د امنیت ساتلو پوره توان لري. امریکایي ولسمشر بایدن لکه څنګه چې تاسو اوریدل د اپریل 14 شپې مهال په خپل وینا کې ویل چې تر سپتمبر له افغانستان خپل ټول سرتیري باسي. پوښتنه دا ده چې د امریکا د دې پریکړې به پر پاکستان ساغیز وی او آیا د افغانستان په اړه به د اسلام آباد په تګلاره کې بدلون راشي او که څنګه؟ منور شاه له شنون کو سره خبرې کړې دي او د پښتنې را ځوابوي.
افغان چارواکي وایي له افغانستانه د ټولو بهرنیو پوځیانو وتل د اندېښنې خبره ځکه نه ده چې اوس مهال 90% عملیات افغان ځواکونه کوي او امریکا ورته ویلي چې مالی مرسته به یې جاري ساتي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا اعلان کړي چې سږکال د سپتمبر په 18 بعد دوی په مشرۍ د نیټو ټول ځواکونه له افغانستانه وځي. خو پوښتنه دا ده چې له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو به په پاکستان څه اثرات وي. په دې اړه خبریال او څېړونکی شمیم شاهد وایي که په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو اصول را نشي نو دغه هیواد کې د کورنۍ جګړې اندېښنه شته چې پاکستان ته به هم زیان رسیږي.
که په افغانستان کې دا حالت دوام لري نو بیا هو په پاکستان هم ډیر منفی اثرات پریوزي او په پاکستان کې دوران نه راګیری ډیر زیاتره په مختلفو قومونو کې اختلافات دي نو دی او پاکستان ته ډیر غټ خطرې زه دا وایم چې کچري امریکا قواو باسي نه پکار دا چې ټول منطقوي قوتونه چې ګمبلینه هغه خبره چې هغه په افغانستان کې مداخله نه کوي هغه په افغانستان ته ترهګر لیږي کاري افغانستان ته ترهګر لی مداخله کوي نو بیا په افغانستان کې تبعیت زیات راځي او د دې تبعیت اثرات په پاکستان ورو مروي.
افغان حکومت په تیرو خواوشه دوه لسیزو کې وخت په وخت پاکستان تورن کړی چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه او په دې هیواد کې په جګړه بوخت وسلوالو ملاتړ کوي، خو اسلام آباد تل دغه ډول تورونه رد کړي. سوال دا هم دی چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو نه پاس آیا د دغه هیواد په اړه د پاکستان په تګلارو کې کوم واضح بدلون امکان لري او څنګه؟ په دې پوښتنه په پیښور پوهنتون کې د سیمه ایزو چارو د سانګې مشر ډاکټر سرفراز خان وایي پاکستان ځان د افغانستان له حالاتو په مکمله توګه نشي جدا کولای، خو په کار ده چې دغه تعلق مثبت وي.
نور ملکونه خصوصا هند افغانستان کې خپل خپل کې دي، د پاره پاکستان دا غواړي چې دا هلته چې کوم حکومت شي دولت شي هغه د پاکستان سره دي کم از کم دوستی نه لري. دا ممکنات کوي چې پاکستان چې دی د افغان حکومت سره ودرېږي او د هغې اپوزیشن چې کوم دی طالب دي هغې ته دا ووایي چې تاسو دستبندي وکړي حکومت سره شامل شي او بیا چې دی پوره به د افغانستان جوړ کړي. نو څومره افراد په دې کېږي نه کېږي، څومره پاکستان دا غواړي نه غواړي
بلخوا د دفاعي چارو سیړونکو ریټایر بریګیډیر سید نذیر وایي پاکستان د افغانستان په اړه د خپلو پخوانیو تګلارو له وجې ډیر زیانمن شوی او هیله ده چې خپلې غلطیانې به نه تکراروي.
ځکه چې د دې جنگ کوم نقصانات شوي دي یا د وړاندې چې کوم جنگ په افغانستان کې داغي نقصانات، نو خلک دغه ته ګوري او کوم چې څوک چارواکي دي یا څوک چې مقتدر حلقې دي هغه مو ته ګوري، نو نقصان یې زیات دی د افغانستان په حالاتو کې گوتی و غلی یا پاغی کی کار ساتل یا پاغی کی دستور گو تورا و دستور گو چپ ساتل دغه پالیسی نچنی گی زم چی دار استا شویده.
دا محال پا افغانستان کی خواوشا لز زرا بحرانی سرتیری میش دی شپکی تقریبا دونیم زرا امریکایان دی.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده،
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio. اوریدونکو که تاسو انټرنیټ لرئ همدا شیبه مشال ریډیو ټکی کام ته سر ورخکاره کړئ. زموږ په ویب سایټ باندې مهم رپورټونه پراته دي، لکه څنګه چې دې رپورټ په سر کې تاسو پروګرام په سر کې تاسو رپورټ واوریدل چې د پاکستان حکومت پر تحریک لبیک ډلې بندیز ولګو. دا زموږ مین سټوري ده، زموږ په ویب سایټ پراته ده، تاسو لوستلی شئ په تفصیل سره. او د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو پاړه یو ویډیوئی رپورٹ هم زمونږ په ویب سایټ پروت دی، دا تاسو کتلی شئ. او زمونږ چې کومې اونیزی خپرونې دي د دې ټولو لینک هلته شته دی، تاسو زمونږ ویب سایټ ته راشئ نو هغه کلک کړئ او په آډیو بڼه باندې که تاسو نه کوم پروګرام مس شوی نو هغه په دوباره هم اوریدلی شئ. اوس نو رپورټونه په شمالي وزیرستان کې د غواشو کسانو کورنۍ له حکومت د هغوی د خلاصولو غوښتنه کړې. په فبروري کې وسلوالو له شوي څخه شپږ کسان وتښتول چې پکې درې د یوې کورنۍ غړي دي. د میرلی د خدي کلي اوسیدونکي کمال شاه وایي یوې ورور او دوی د تر زامن ول. چارواکي وایي د غواشو د خوشی کولو هڅو ته دوام ورکوي. عمر وزیر تفصیل لري.
د شمالي وزیرستان تحصیل شونه د غواشوي کسانو کورنۍ حکومت نه غوښتنه کړي چې د دوی کسان د وسلوالو د منګولو نه را خلاص کړي. د فبروري په 28مه تحصیل شونه وسلوالو شپږ کسان لزان سره بولي چې په کې درې د میرعلي خدي کلی یوې کورنۍ غړي دي. د میر علی خدی اوسیدون کې کمال شاه مشال ریډیو ته وویل
انجینئر هم آئندہ وڑ او ایڈوکیٹ اتیکولا دا وڑ مشت حکومت سره پرابطه شي خو مشت نن ورځ رسید حکومت سره ستا سره پوزټیو میسج نه راغله مشت انتظار کی نن په سابو نن په سابو مشت کفن راغلی نه دی مشت حکومت پاکستان نه د مطالبه کی داس ول کی چې د مشت کفن د سر نظر خوستي چې مبارک رمضان مہینہ دو شذینہ ډیر جوته پټنشن شي په تکلیف شي دی بال بچي په تکلیف شي دی ډیر جوته پریشانی دو
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ډیپټی کمشنر شاهد علي خان و پوښتل نو دوی و ویل چې انتظامیه او پولیس لګیا دي هیڅ غافل نه دي د تحصیل شوا کابل خیلو جرګې د لارې او سره سره لټون عملیات هم دوام لري نو ما وړي و ویل چې دوه ځله د مشرانو جرګه د پولې پورې هم لګلې چې ګومان کوي اغوا شوي کسان وسلوالو له پولې اړولي تما کړي چې زر څه لاره جوړه کړي تحصیل شوانه اغوا شو شپږ کسانو کې د میر علي همایون داوړ ایډوکیټ اتیکولا داوړ شهنشاه داوړ د دې ترڅنګ د میرامشاه صحت محکمې اهلکار یو د ابټآباد او یو د میاولي اوسېدونکي دی عمر وزیر مشال ریډیو بنو
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونې سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
لاهور های کورٹ د اپریل په 14 په ضمانت د مسلم لیگ نون د یو مشر شهباز شریف د خوشی کولو درخواست منظور کړ. د احتساب قامی ادارې نیب شاوخوا و میاشتې مخکې نوموړی له خپل آمدنه د زیاتو شتمنیو لرلو په تور نیولو. دغه وکیل عدالتي اورېدنې ته وویل که د نیب په 110 ګواهانو کې یوه هم دا وویل چې شهباز شریف ملزم دی نو د ضمانت له غوښتنلیکه باید تیر شي. خو د نیب وکیل وویل که شریف بې ګناوي نو د ضمانت پر ځای دې د خوشي کولو درخواست ورکړي. په ضمانت د شریف د خوشي کېدو پریکړه پر داسې وخت شوې چې د حکومت پر ضد د اپوزیشن ګوندونو پاکستان جمهوري غورځنګ پی ډی ایم دننه اختلافاتو سر راپورته کړي. نو دا پرمختګ د پاکستان پر سیاست سره غیز لرلی شي. اسرالم ممان دې د ځواب لټولو هڅه کړي.
لاهور کې د سیاسي چارو پوه امتیاز عالم په 15 اپریل مشال ریډیو ته وویل چې د مسلم لیگ نون د مشر شهباز شریف له خوشی کېدو سره به پاکستان جمهوري غورځنګ یا پی ډی ایم بیرته روغ شي، ځکه چې د پیپلز پارټي د مشر آصف علي زرداری او شهباز شریف سوچ تر ډېر حده یو شان دی. دواړه له اسمبلی او د استعفاګانو ورکولو پر ځای په پارلمان دننه بدلون غواړي. نوموړی وایي پیپلز پارټي چې په سند صوبه کې حکومت لري نه غواړي چې د عمران خان په مشرۍ حکومت ختمولو لپاره له سند اسمبلی یا خامی اسمبلی استعفاګانې ورکړي. خو جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او مسلم لیگ نون مرستیاله مشر مریم نواز چې ګوندونه یې په مرکز او صوبو کې حکومت نه لري غواړي چې د عمران خان په مشرۍ حکومت ختمولو لپاره اپوزیشن ګوندونه له اسمبلی او استعفاګانې ورکړي. امتیاز عالم وایي په بی ډی ایم کې د راپورته شوي اختلاف اصل وجه همدغه ده.
د متبادل په تور شهباز شریف د عمران خان لپاره چیلنج و. که عمران خان د وزیر اعظم له څوکۍ لري کړل کیږي نو د اسټابلیشمنت متبادل امیدوار به شهباز شریف وي، نو ځکه خو عمران خان هغه په جیل کې واچولو خو اوس هغه آزاد شو.
د پاکستان پوځ ویلي دی چې په سیاست کې لاس نه لري، بلخو حکومت هم ویلي چې شهباز شریف نیب نیولې او دوی د نیب په کارونو کې ګوتې نه وهي. البته د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف مخکخي فردوس اشقاوان د اپریل په 15 لاهور کې خبریالانو ته وویل چې د شهباز شریف ضمانت په میرټ نه دی شوی، خو نوموړي نور وضاحت ورنکړ. د کراچی پونتون استاد توصیف احمد بیا وایي د شهباز شریف تر خوشی کېدو وروسته اوس کاته دې ته دي چې پی ډی ایم بعد نواز شریف او د هغه د لورو د پوځ د جاریحانه بیانیه مخې ته وړي او که د شهباز شریف د اعتدال پسندۍ بیانیه به خپلوي. توصیف په 15 اپریل مشال ریډیو ته وویل که د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف او د هغه د کورنۍ د ټولو غړو زده کیسونه ختمیږي نو بیا ممکن دا چې د اسټابلیشمنت او شریف کورنۍ ترمنځ څه قسمه جوړ جاړې روان وي او اوس یا راتلونکو انتخاباتو کې مسلم لیگ نون په حکومت کې راشي.
د شریف کورنۍ ته اسانی ملاویږي، د نواز شریف ضمانت کیږي او د کورنۍ گرفتار غړي خوشی کیږي نو بیا خبره مخکې تللی شي، خو که داسې نه وي نو بیا یوازې د شهباز خوشی کېدل به څه خاص ګټه ونه رسوي.
د یادونه دا چې اپوزیشن ګوندونو د پاکستان جمهوریت غورځنګ په نوم اتحاد جوړ کړی او دی وایي چې د عمران خان په مشرۍ حکومت باندې اسکوروي، ځکه چې دا د 2013 کال په انتخاباتو کې د پوز په ملاتړ د شو درغلیو په وسیله جوړ شوی، خو پوز حکومت او الیکشن کمیشن دغه تورونه رد کړي دي. البته په دې وروستیو کې په پی ډی ایم دننه اختلافات رامنځته شوي دي. ځینې ګوندونه د حکومت ضد د لانګ مارچ او له اسمبلی د استعفاګانو ورکولو نو ځنی بیا په پارلمان دننه د بدلون راوستو غوښتنه کوي.
د اسرار العالم مومن د همدې ریپورت سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو. په پیښور کې د غرمې 12 نیمې او په کابل کې 12 بجې شوې دي. په امیر ساحل سټوډیو ته راغلی مایک هغه ته سپارم تاسو ته د خبرونو لنډیز دراوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلی افغان ولس گاونډي هیوادونه او طالبان له افغانستانه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د کورنۍ جګړې پیل دي ته لیوالتیا نه لري. نوموړی پرون په ناڅاپي سفر کابل ته ورغی او له افغان چارواکو سره تر لیدو وروسته ویل چې د سفر پر مهال له هر چا د سولې د قوي هیلو څرګندونه اوریدلې دي. بلینکن په کابل کې شاوخوا 7 ساعته تیر کړل او هلته یې چارواکو ته د سپتمبر 13 پورې له افغانستان د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه معلومات ورکړل. ولسمشر جو بایدن د اپریل د 14 پر شپه په افغانستان کې د پاتې 2500 امریکایي سرتیرو د ایستلو پلان او نوې نیټه اعلان کړه. د پاکستان حکومت د ترهګرۍ مخنیوي له قانون سره سم پر مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان بندیز لګولې ده. د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید پرون مازیګر په اسلام آباد کې خبري غونډه ویل حکومت د خبرو لاري د ډلې مشرانو سره د مسلو هواري هڅه وکړه، خو هغوی د مظاهرو پر وخت پر پولیسو او حکومتي ودانیو بریدونه وکړل. د تحریک لبیک پاکستان یو ویاند راجا دانش بختیار بیگم مشال رډو کې چې د حکومتي اقدام پر ضد سپریم کورټ ته ځي او هلته به ورڅخه جواب واړي. د تحریک لبیک ډلې پلویانو د اپریل پر 12 د خپل مشر علامه سعد حسین رضوی تر گرفتاری وروسته مظاهره پیل کړې. په اسلام آباد کې د فرانسې سفارت خپل وګړو ته ویلي چې د لنډ وخت لپاره د پاکستان وځي. سفارت پرون په یو بریښنالیک کې په پاکستان کې مشتو فرانسویانو ته ویلي چې د فرانسې ګټو ته د جدي ګواښ له کبله د پاریزي ډول له هغه هیواد وځي. دا پرمختګونه پر داسې مهال شوې دي چې روانه اونۍ د مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان پلویانو په یو شمېر ښارونو کې مظاهرې وکړې او له حکومت غواړي چې د تیر کال په فرانسوي مجله کې د اسلام پیغمبر د خاکو د خبرېدو په خبرګون د لهغه هیواد سره هر راز تعلقات ختم کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون تیر کال په اکتوبر کې د خاکو د خبراوي دفاع کړې وه. امریکایي ولسمشر جو بایدن ویلي هیواد له روسیې سره باثبات او روښانه اړیکې غواړي او پر هغه هیواد د پراخو بندیزونو له لارې د ترنګلتیا زیاتول او د دوامداره شخړې سلسله پیلول نه غواړي. نوموړي تیر مازدیګر د بندیزونو تر اعلان وروسته په سپینه ماڼۍ کې د خبرو پر وخت خبرداری ورکړ چې که روسیه په جمهوریت کې مداخلې ته دوام ورکوي نو په غبرګون کې نور اقداماتو ته هم چمتو ده.
دا په امیر ساحل چې تاسو ته د خبرنو لنډیز دراوړل اوریدونکو په دیني مای کې هم را سره بیلابل ریپورټونه دي چې په روژه کې د نرخونو د لوړوالي په اړه ریپورت لرو. همدارنګه به ووري چې په سواد کې خلک د کورونا پر وړاندې طبي سپارښتنو باندې عمل نه کوي. نو ریپورټونه هم را سره دي د اوریدو لپاره را سره پاتې شي. خوست ورزو خوسته د خوست اوسیدونکي د ولایت په تاریخي ځایونو کې د پارکونو جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي که حکومت اقدام وکړي نو په خوست کې به د سیلګرۍ فرهنګ وده ومومي. چارواکي وایي په خوست کې 12 تاریخي ځایونه دي چې زیاتره د بیا رغونې اړتیا لري. نجیب الله لوخیل خوست ریپورټ لري.
د خصوصیدونکو وایي د دې لپاره چې په دې ولایت کې د سیلګرۍ فرهنګ پرمختیا وکړي نو د دې ولایت د تاریخي سیمو ترڅنګ د تفریحي ځایونه جوړ شي. یاد غوښتنې یو شمېر هغو کسانو مشال رادیو سره شریکې کړې چې د شاه اسماعیل د رغول شوي لرغوني آبدې کتنې ته ورغلي ول. دوی د حکومت دا اقدام وستایي چې د دې ولایت دا 2500 کلنه تاریخي آبدې په اساسي توګه ورغوله، خو وی ویل د تاریخي آبدې ترڅنګ د سیاحینو لپاره د ناستې هیڅ ځای نه دی جوړ شوی.
نو مې سپین غاره د خوست ولایت د لکانو اوسیدونکی یم او دغه مدګه چې دو یو تاریخي ځای ده چې د خوست د ټولو منطقې ولسوالیو مرکز نه د سیل د پوره دلته خاله کرسي او سیل کیو، خو دلته د وبونه شتون دی او داسې تفریحي ځایونه سې روغ نه لري چې روغ دولت نه مخیله دادو چې دغه منطقې ښکلې وي ده جوړ شي.
د سیمې یو بل اوسیدونکی محمد جمیل شاه هم وایي یوازې باید د زیارت په رغولو بسنه ونه شي، بلکې په دې ځای کې د زیارت په اړوند سیمه کې د سیلانیانو لپاره پارکونه جوړ شي.
په دې باندې هم بسنه ونه شي چې مونږ ته د ګنبد صرف تعمیر جوړ شي. دا لویه منطقه ده، د دې لپاره پارک لګیږي ساحه زیاته ده تقریبا شل دیش جریبه ساحه لري په دې کې پارکونه جوړ شي خلک به میلو ته راځي
په حسن کوټ کې د رغیدلی شاه اسماعیل زیارت تاریخي ارزښت په څه کې دی د خوز اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد ویل
احمد شاه بابا کله چې هند ته تلو پاگه وقت که یو کروان دولن در غلی و کلچ داشت اسمایل پنوم کس دوی دووه نو خوستی و بیر تا اگه کروان چر گرزدلی دی بریالای اگه فتخ نصیب شوی و اگه کروان احمد شبه با اگسر دا موضوع شریکوی اگه بتوی چه لور شی دا اگه کس رو پیدو که روی ولی دا الدلی دی چه و پت شوی دی دازی که خورت سپرلی شوی دی نو دوی وی چې احمد شاه بابا دوی ته هدایت وکړ چې بدا غندې ایوا ګمبده جوړ کړي
د سید فاضل شاه په نوم د سیمې یو اوسیدونکو د دې تاریخي آبدې رغبل یو ښه ګامو باله خو ځینې غوښتنې هم وړاندې کړې
نو غیر تلونکي پر خدا غوړو چې یو خدای سهاله ګ سره شي دا یو دویم دا غوړو چې دغه وسی د بوده شوی دو دغه اقدام د خدای دو کی چې دازي کی اگر چې مونږ ته برما و خارج برما ته پوي دلته ګلون وی دلته خلک بیلې ته پرسی نو دغه خو اقدام د خدا غوړي چې د صحای ورته شي چې بلونه د یارشینه په امن کې شي
په خوست کې د تاریخي آبد مدیر سید قابل شامی اخیل وای شاه اسماعیل زیارت په دی ولایت کې لمړنۍ تاریخي آبد ده چې رغبل شوی ده خود دې زیارت د صاحب پراختیا او په هغه کې د ناستی او سیاحت د زینو لپاره اړوان وزارت وړاندیزونه کړي دي
نوموړی آبدې د شمال حسنکور د شاه اسماعیل تاریخي زیارت د دغې آبدې د ساحې د پراختیا لپاره مونږ وزارت ته پیشنهادونه کړي دي چې دغې لپاره باید خطا جوړ شي او په دې کې داخل دی خطا کې باید پارکونه وي میله ځایونه وي ترڅو سائحین راشي دلته فارم په ځای کې آرامش او د دې خپله سیاحت وکړي
بل لوري ته خصوصي فرهنګیان په اړوندو ادارو نیوکه کوي چې د نورو سیمو په شان د دې ولایت د تاریخي ځایونو رغولو ته پام نه دی کړی د مسؤلینو په وینا په خوست کې ولس لرغوني ځایونه او تاریخي آبدې تشخیص شوي چې تر اوسه اله یوه د شاه اسماعیل زیارت ګنبده رغول شوې ده
د نجیب لالو خیل رپورټ مو اوریده اوس هم یو بل رپورټ د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یو این ایچ سی آر پرون رجسټر افغان کډوالو ته د نوو سیم سمارټ کارډونو ورکولو بهیر پیل کړ د ادارې ویان قیصر خان افریدی مشال لډیو ته ویل د رجسټرولو د عمل بشپګ میاشتې روان وی او یوازې هغو کډوالو ته به نوي کارډونه ورکوي چې د 2015 کال په پای کې د کارډونو موده پای ته رسیدلې و دی وی لدې پرته به نوي کډوال نه رجسټروي شهنواز ترکزه موضوع روښانوي
پاکستان کې میشته 4 لک افغان کډوالو ته د سمارټ کارډونو لپاره باقاعده رجسټریشن شروع شوه د رجسټریشن عمل پرون د اپریل په 15 د پاکستان د حکومت او د مهاجرینو لپاره د ملګری ملتونو ادارې یو این ایچ سی آر په مرسته د پاکستان دننه په 15 مرکزونو کې شروع شوه ولې د یو این ایچ سی آر لخوا ویل شوي د دې نه علاوه موبایل وین سرویس لکه هغه ګاډي چې مهاجر کیمپونو ته ورشي پکې د رجسټریشن لپاره هر رقم سهولت موجود هم وي خپل خدمات به هم ورکوي د رجسټریشن دغه عمل د اپریل په اولنۍ نیټه مقرر شوی خو د کورونا وبا د مخنیوي په هدف دغه نیټه پرون لکه د اپریل 15 ته ځنډېدلې وه او ویل شوي د افغان کمیشنریټ د سفرن وزارت نادره محکمه او د مهاجرینو لپاره د اقوام متحده د ادارې یو این ایچ سی آر په مرسته به د نوي کارډون ورکولو موده شپږ میاشتې وي او هر هغه کډوال چې د 2015 د دسمبر د 1 نیټې پورې ورسره د افغان کډوال رجسټریشن کاغذونه موجود هم هغوی ته به نوي او کمپیوټرایز سمارټ کارډونه ورکولی شي د یو این ایچ سی آر پاکستان ترجمان قیصر خان افریدی مشال ریډیو ته وویل د دغه پروګرام د لاندې به د دسمبر 2015 نه وروسته پاکستان ته ورغلي افغان کډوال نه رجسټریږي او هر کډوال که دغه کارډ واخستو کولی بشي چې ښه تعلیم ښه صحت او د ښه روزګار دپاره بینکونو ته لاسرسی ولري
د تعلیم د دوی د سماجی ژوند او د ګټ وټی سرچینو معلومات هم لیکل کیږي
د افغان مهاجر په توګه د رجستریشن ورستو به د سمارټ کارت په واسطه کډوال کولی شي. دوی لکه د پاکستانی خاریانو یا شناختی کارت لرونکو په شان کاروبارونو کې بینکونو کې اکاونټونه خلاص کړي، ځان له د موبایل فون سیم کارډونه یا نمبر په خپلو نومونو واخلي او د ښه تعلیم ترڅنګ ښه صحت ته هم لاسرسی ومومي. د رجستریشن په دوران به د قیصر خان افریدی په وینا د کورونا د مخنیوي په خاطر د صحت د ادارو لخوا ښودلې شوي پرهیزونو او په احتیاطونو به عمل کولی شي. عبدالواحد مردان په کاغان نومي افغان کډوال کیمپ کې د تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې میشت دی. دغه کیمپ مشر هم دی او په کیمپ کې د یو این ایچ سی آر لخوا د جوړ شوي سکول مشر استاد هم دی. مشال ریډیو ته وویل دوی په سمارټ کارډونو ډیر خوشاله دي او د زیاته کړه
نو په زیر دې باندې چې کارتونه نوي شي او خلکو کې کورونا لکه زیات شي نو دا به بل یو غمیزه وي چې دا موږ په جمعتونو کې انشاءالله اعلان نه وکړو. په کیمپونو کې چې زموږ د کیمپونو کم ملګري دي مشران دي، انشاءالله زه به سوال چې زموږ کم کیمپونه دي هغه ټولو ته به زه اطلاع وکړم چې لکه کم ملګري چې د کیمپونو نه دغه لپاره زی د سمارټ کارتونو د نوي کېدل لپاره زی په کار دی چې هغه د کورونا د مخنیوي یا د بچاو د اصولو باندې برابر لاړ شي.
د قیصر خان افریدی وینا پاکستان کې میز څوار لسلک افغان کډوال باید ازارونه په دې شپږ میشتو ډرایو نومي مهم کې رېجستره کړي. دی وايي چې کډوالو ته به د مرکزونو نمبر ورکړی شوی وي، په دغه نمبر به دوی د خپل رېجستریشن نیټه او د مرکز نوم واخلي او بیا به په مقرره نیټه دوی رېجستریشن لپاره مقرر شوی مرکز ته ورشي چې د رېجستریشن ورستو په لاندو ورځو کې دوی ته سمارټ کارت ورکړي شي. سمارټ کارت کې د هر رېجستر شوی تن پوره معلومات موجود وي، لکه د رېجستر شوی تن تعلیم، صحت، لکه د روغ دی یا مازوره، کاروبار، قام، د کور معلومات، د بچو معلومات، جایداد او ورسره څومره اساسي او یشتمنې دي لیکلې شوی وي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د قبایلی سیمو کروندګر وای لیو شمیرستونزو سره مخامخ دي. دوی مشال لړیو ته ویل د نامنیو پر مهال چې کډوال شول نو پټي شاړ پاتې شول او زیانمن شول. دوی هم دا راز وایي اوس چې په خوړونو کې سیلا اوراشي نو پټي له هوکړي ځکه له حکومت غواړي چې د خوړونو غاړو ته د دیوالونو او بارې ولګوي. کروانګر وایي حکومت ته هم دا راز ورسره د سرو دواګانو او تخمونو مرسته هم وکړي. چارواکي د بزګرانو د غوښتنو پوره کولو ژمنه کوي. اسرائیل مومن موضوع ته کتنه کړي.
د شمالي وزیرستان عموماً د ضلعو کروندګرو له حکومت غوښتي چې دوی مسلې هوارې کړي. دوی وایي د حکومت لخوا د قبایلي سیمو ته د فصلونو پر خاورو او لایو سټاک یا څارو وړلو لګېدلې بندیز لرې کړل شي. د شمالي وزیرستان حیدرخیلو یو کروندګر همایون خان وزیر وایي د دوی تر ټولو غټه ستونزه دا ده چې دوی د کر زیاتره ځمکه د دریو دریابونو پر غاړه ده او چې کله په دې دریابونو کې ډېرې اوبه راشي نو زیاتره فصلونه له ځان سره یوسي. دا وایي د دریاونو ته د پوشتي یا دیوالونه جوړ کړل شي چې اوبه پټو ته نه خېږي. همایون خان وزیر په 13 اپریل مشالډو ته دا هم ویل که حکومت له دې کروندګرو سره مرسته ونه کړي نو دوی به لږه سره مخ شي.
او هغه کروندګر د تباہی سره مکمل مخامخ کی چې حکومت اوس هغه ته ترجیح ورنه کی نو هغه به په لوګه باندې مجبور شي.
د مومندو ضلع د ساپو سیمې کروندګر فردو ساپه بیا وایي چې دلته زیاتره ځمکه بارانی ده او خلک په ټیبولو خپل پټیو بکوي. خو د په خبره د بجلی لوډ شیډنګ ډیر زیات کیږي. دا وایي سیمې ته یې د سری او څارو په وړلو بندیز هم دوی له ستونزو سره مخ کړي. نوموړي په 13 اپریل له مشالو سره په خبرو کې ویل د حکومت لخوا له دوی سره هیڅ قسمه مرستې نه کیږي. د قبایلی سیمې شمالی وزیرستان اوسیدونکي او خبریال صبدر داوړ وای چې په تیرو څه باندې لسو کالو کې په قبایلی سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له کبله لکونو خلکو کړې وکړي چې لوجې نه یوازې د دوی د کر ځمکه شړې شوې بلکې له دوی په زرګونو شمیر کې غواګانې، ګډې، چیلې او نور څاروي هم پاتې شول. او چې کله دوی له کلونو کډوالې پس خپل سیمو ته ستانه شول نو څاروي یې مړ شوي وو یا ځنګلي شوي وو. دا وړ په 13 اپریل مشالې ډو ته وویل حکومت ته پکار ده چې دغه خلکو ته نور څاروي واخلي چې دا رنګ د رزق وسیلې بحال شي.
زمونږ مالونه هم تپاسوي دي، پکار دي چې هغه ازلا موشي ماوزه راکړي. حکومت تاسو ته پالیسۍ شروع کړي چې زمونږ هغه
په خیبر پختونخوا سیمه کې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف استاد نصر الله خان چې د زراعت او لایف سټاک لپاره د صوبایي سیمه د کمیټي غړی هم دی وای چې قبایلی سیمو ته د چارو او فصلونو خاورې پر وړو ځکه بندیز دی چې څاروي له دغو سیمو نورو هیوادونو ته بیا سمګل کیږي او د فصلونو سره وسلوال د چاودیدونکو توکو د جوړولو لپاره کارول شي. نصیر الله خان زیاته کړه چې په قبایلی سیمو کې د دریاونو پر غاړه د حفاظتي دیوالونو په جوړولو به زر کار پیل شي. د په 14 اپریل دا هم ویل چې حکومت به یې ډیر زر هغو زمیدارانو ته 15 غواګانې ورکول شروع کړي چې څوک 40% پیسې په کې ورکول شي. دا وایي باقی پاتې 80% پیسې به حکومت ورکوي.
دا غواګانې چې کمی دي د یو یو غوا قیمت تقریبا 4-5 لک نه ګروپې پورې ده. دا د خلک میډل کلاس څخه کم دي. په دا میډل کلاس کې چې کم خلک خواهشمند دي د غواګانو د فارم خواهشمند چې کم خلک دي.
شمالی وزیرستان چې د پاکستان وروستۍ مردم شماري لمخې 15.5 لک آبادی لري، د دې ځای کروندګر وایي د 80% خلکو روزګار زراعت او څاروي ساتل دي. دوی وایي دلته ډېر ځمکه نهري ده چې په کې په ځینو سیمو کې د ټماټرو، بینډو او الوګانو په ګډون هر سبزي، غنم، جوار او وربشي کرل کیږي. دوی وایي په بعضي علاقو کې زیتون، ګورګوري او چلغوزی هم کیږي. بلخوا د مومندو ضلع آبادی چې څه باندې 3,00,000 ده، دلته کې کروندګر وایي چې د نیمایي خلکو د ګټې وټې وسیلې غنم، وربشي، جوار او نور فصلونه کرل او غواګانې ګډې او چیلې ساتل دي.
دا مشال رادیو دا په خیبر کې د لاشمانیا کنټرول مرکز چارواکي وایي په سیمه کې دا ناروغي په خپرېدو ده، نو ځکه د خلک احتیاط وکړي. دوی وایي د ناروغي د کنټرول لپاره په ټوله ضلع کې مرکزونه جوړ کړي چې په کې د خلکو وړیا تشخیص او درملنه کیږي. خو د سیمې اوسیدونکي وایي په روغتونونو او کلینیکونو کې پوره اسانتیاوې نشته. فرهاد شینوار تفصیل لري.
په جمرود سیول روغتون کې د لشمینیا کنټرول کولو مرکز چارواکي وایي چې په خیبر ضلع کې دغه ناروغي زیاته شوې. دوی وایي دا ناروغي د یو خاص قسم ماشي د چیچلو نه لګي، په مخ او لاسو ترې زخم جوړ شي او بیا پرې داغ پاتې شي. په جمرود کې د لشمینیا مرکز سپروایزر ډاکټر اسرار الله مشال ریډیو ته وایي
د ویکلی چټ په مطابق باندې چې کم دی د یو هفته نه بل هفته کې زیات وي، یعنی مطلب یو هفته کې موږ سره چې شل کسان نشي په بل هفته کې دی 13 هفته کې اوس دا تاسو موږ چټم کولو او د زله 15 دی کنه، یعنی 35 کسان دي د 13 هفته په نسبت. او بل دا شنکار دی چې زموږ په دې خو شای لاکو خبر کې د بجلی غټه مسله، د بجلی د وجه چې کم دی لشمینیا ماشه شو، د ملیریا ماشه شو، ډنګ ماشه شو، دا خامخه افزایش کوي چل د کې بجلی نشته نه. زموږ په دې سي جمرود په لیبرټری کې چې کم دی غټ سہولت خدا دی چې یو کم ټیس ولا موږ کو د لشمینیا دا فری دی، یو روپې د دې نشته. بل د دې چې کله مطلب کوم مریض راشي دا لشمینیا وی، نو په هغه باندې موږ چې کم دی بیا فوسین ګولای شو یا ترموتراپی شو یا دا انجکشن شو کلوکن ټایم، نو د هر یو شی چې کم د فری ملاویږي ورته د دې لپاره چې کم ټوپ راځي هغه پولیفیک شو یا دا نور کوم دوا نه د فری دل تک.
د جمرود اوسیدونکو صاحب نور پر دی وای په کار د حکومت داسې ناروغي کنټرول کولو لپاره کوټلی ګامونه پورته کړی.
ا دې پر غټ قدم چته دل دی چې یو جینه یا ماشوم نر هلک می هغه په دیس زی باندې لشمین وږي چې هغه د مخ باندې دغ پاتې شي. د پکار چې په دې باندې جدید مخ کې سوچو کې چیرې د جدید علاج وشو. زمونږه د سہولت زمونږه د جمرود په خپل هسپتال کې چې بلډینګ باندې ډیر غړته خو د سہولت په کیندشته سپاس زکه وای مکنه د اکسرا باندې ما 3 غنټې تیرې شي. پوستن چې هغه درد والا هغه بم بهر نه رالی پیسو باندې.
د خیبر د صحت محکمې او چارواکي نعمت شاه وایي مونږ په خیبر ضلع کې د صحت هر بنیادی مرکز یعنی بیچیو او سیول روغتونونو کې د لشمینیا، ډینګي او ملیریا کنټرول کولو واړه مرکزونه خلاص کړي او خلکو له پکار ده علاج لپاره ایواز سرکاري ځایونو ته ورشي.
ملیریا، ډینګي او لشمینیا مهرباني دې وکړي د لپاره سرکاري ځای ته یا چې کوم مونږ انتخاب شوی ځای نه غوته خلک لګي، ځکه چې آلتا ټرین شوی خلک الته پدشی باندې پوی خالق ناستی اومده کار دی اومده شیتا ناستی نو دشی پرسی چی رجسٹریشن کیگی اد بنیاد باندې چی پرایویټ کیگی ام سر رجسٹریشن نیوی چی سرکاری ادارے تالاٹ سی سرکاری دے تالاٹ سی الته رجسٹریشن و شی دازی تر جنیوا پوره ایگی په بدل کی مونږ لا میډیسن راځي اومده نیټس چی کوم راځي مچردانه دم پوند بنیاد باندې راځي
د خیبر د صحت محکمې چارواکی وای چې په 2000 کې په دې ضلع کې د لشمینیا څخه باندې 2000 ناروغان ورسره رجستر شوي وو او په 2020 کې د غشمیرا څخه باندې 1000 کسانو ته رسیدلې ده د صحت محکمې چارواکی وای چې ځای خلک دې په خپل کلیو کې چاپیریال صفا وساتي ولاړې وبدې ضایع کړي او ډیرانونه دې ختم کړي او د مچردانې استعمال دې شروع کړي چې په دې ناروغۍ کنټرول راوستل شي فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر
د روشې لراتک سره سم د نورو سیمو په سیر په سواد کې هم په بازارونو کې د خلکو ګڼه ګڼه زیاته شوې او زیاتره خلک د کورونا وایرس مخنیوي احتیاطي لارښوونې عملي کوي د سواد د روغتیا ادارې چارواکي وایي په اوسنۍ حالاتو کې احتیاط لا مهم دی ځکه چې د کووډ-19 جهانی وبا درېمې څپې سیمه زیاته ځپلې ده پر دې موضوع د نیاز احمد خان رپورټ اورو چې بازان پیلېږي
د روجې میا شروع کې د سر سم د خیبر پښتونخوا نور برخو پرنګ د سواد په بازارونو او جمعهتونو کې هم ګڼه زیاته شوه خلکو په ډیر لوی شمیر سره د جمعهتونو مخه غړي زیاتره خلک وایي چې هم په دغه زیاته ګڼه کې سو کوم د کورونا وایرس نه بچ کېدو احتیاط نه کوي د سیدو شریف حضرت حسین وایي
په موزه کې خدای چې سا یو سپی یو نیم سپی اوس په روجې کې دا و چې بیګا زمون په جمعهت کې دومره زینو چې خره د پیزارونو بځی کې منځ ته ولاړو تراو ته ولاړو نو دومره ګڼه شي او دومره رشي په دې کې صورتحال ډیر ګډوډ شي څوک ټوخې دو چا ازګه چې تراوی شنه په تراوی کې څومره ټایم انسان د ډېر سی واقعي نو دا غ ټوخې سی واشي دیو بل دا کم وایرس چې دیو بل ډېر په اسانه باندې په بالکل په اسانه باندې او په تم دقیق کې شي او بل مسله چې ماس بالکل څوک نه چي
د منګوري په بازار کې یو دکاندار ماجد الله زیاتوي چې روزه کې په بازارونو کې ګڼه نور هم زیات شي خو دوی ویني چې زیاتره خلک د کورونا وایرس نه بچ کېدو په اړه څه خاص قسم احتیاط
روجی کې د نور روز په نسبت چې ګڼه ډیر زیاده سیوای ځکه چې خلک سوداګر نه روزي خلک خپل کاروبارونه نه روزي او په مازیګری ټایم کې ډیر زیاته ګڼي آیا بیا نور مونږ د روزو کې د منځونو د جماعتونو خبرو وکړو بیا پکې تراو پکې وکړو نو هغه کې بالکل د ایسو پیس خیال نه ساتل کیږي و سید ز بازار ته تلم بازار نه واپس را لمه نو البته یو قسمه ز کزوم 95% چې خلکو ماسکون نه واچولي
د سید شیر پسپتال ویان ډاکټر نجیب الله وای چې روزه کې مذهب هم ولستا د صبر تلقین کوي ځکه چې خوړل او سکل بندول د صبر یو عملی مظاهره ده هم دغه صبر دی د کورونا وایرس ته بچ کېدو لپاره اختیار کړی شي
ماسک چول دی بل فاصله ساتل لاس نه ملاوهل بازار ته کم کم هجوم زګونو ته کم کم تل دا زمونږ صبر امتحان دا کورونا اخلي رمضان به دی میاش کې زم ما عوام ته درخواست چې کم از کم 10 روپۍ سي دي دا احتیاج دا په رمضان باندې وساتي ځکه چې د دریم لهر چې د ډیر زیات په تیزی سره چې هغه دیګه د خوريږي او چې کم تراویح زم ټایم دی هغه د ګنټي نه زیات تر چې هغه سیوای کومنګ په دغه ټایم کې په تراوو کې په صفونو کې دی یو بل سره فاصله چې نه چې هغه وساتو نو دا بل دی قوم لپاره او د عوام لپاره ډیر زیات خېګړه بې
د سواد صحت محکمې تر مخه 13 سریشو ساتو کې د کورونا 15 نور رنزوران مړ شوي چې ورسره په سواد کې د مړ شمیره 138 ته رسیدلې د وخت په سیدو شریف هسپتال کې د کورونا 141 رنزوران په داسې حال کې علاج روان دي چې اکسیجن ورته لګیدلې محکمې صحت دا وایي چې په سواد کې د کورونا رنزوران شمیره لا په زیاتې دودا نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
بیام د روژې رپورت د روژې له پیلېدو سره سم په کورمه کې د خوراکي شیانو بیې لوړې شوې دي د سیمې اوسیدونکو وایي د هر شی بیې 100 چنده لوړه شوې د سوداګرانو د ټولنې مشران د خوراکي توکو د بیې لوړېدل مانی او وایي د کووډ-19 جهانی وبا مخنیوي په مخه زیاتره لارې تړلې وي نو بازارونو ته په ځنډ شیان رسید دوی هم دا راسوایي په روژه کې د خوړو تقاضا زیاته شي نو ځکه بیې هم لوړېږي چارواکي وایي د بیې لوړېدو مخنیوي لپاره اقدامات کړي د طارق اورنګزیب رپورت
د کورمې اوسیدونکو وای د روژې میاش په راتک سره د خوراکي توکیو په نرخونو کې دومره اضافه شوې چې اخستل ورته ګران شوي. د پارچینار جمشید علي وای کلنه چې د روژې میاش شروع شوې نو سره د مهمو خوراکي توکیو لکه سبزیانې، میوې، غوښې، غوړي او داسې نورې بای هم اوچت شوي.
لکه اکثر کوم د ډیمار خلک دي چې هغه ډیلی بیس باندې چې اډې نه وځي چې هغه 700 روپے کې مزدوري کوي، نو هغه 700 باندې هغه چې کورته سبزی هم نشي وړلې، نو هغه به مطلب چینی څنګه وړي، نو غریب سړي وس نه هو بالکل لا بهر ده.
هم دا اوس د پړچینار په بازار کې د چینی 500 کیلو یو بوجه نخ تر 3200 روپو ته رسیدلې، په داسې حال کې چې یو ونې وړاندې قیمت 5500 روپې و. دغه شان 5 لیټره غوړي په 1300 روپې خرڅېدل، خو درجې مخې ته یې بیا نږدې 1500 ته ختلې. په همدغه توګه د هر شي په نرخ کې 100 تر 200 روپو زیاتوالی راغلی. په پړچینار بازار کې د دکاندارانو اتحادیې مشر حاجی رؤف حسین هم د خوراکي توکو د بیې لوړېدل مني، خو وایي د کورونا وایرس مخنیوي په خاطر اکثره لارې بند وي، نو یاد بازار ته خوراکي اجناس راوړل کم شوي او بل دا چې پروژه کې تقاضا ډېره شوې، نو ځکه قیمتونه لوړ شوي.
ګوډي نرسي کورونو باندې لونته کې ترانسپورټ باندې لونته کې په باندې بر وخت ګوډي نرسيږي، نو دی باندې لږ د مشکلات دي. او دا کې کاته سم مو چې روزا سره چی لګ غرني پیدا کیږي، چونکه ډیماند زیات دی او سپلای سره نه کام دي، دی باندې لږ غرني ده سیبا.
بلخوا د انتظامی یوزای مشر یوسف هارون وای په ضلع کې دوا ارزن بایا بازارونه جوړ کړي چې بګي د خوراکي توکو نرخونه د عام بازار په نسبت کم مقرر شوي، نو خلک کولای شي چې درجې میاش په دوران کې له هغو وړه غوړي چینی او داسې نور سوداګانی واخلي. چارواکي وای درجې په میاش کې د ګرانې مخانستو لپاره هغلته کمیټانې جوړې شوي چې هغوی هر ورځ دکاندارانو ته نوي نرخنامه ورکوي او بیا دا ممکن کوي چې څوک خوراکي توکي له مقرر نرخه زیات خرڅ نکړي. یوسف هارون دا هم وایي په بازارونو کې تر چاپو وروسته یو شمېر دکاندارانې نیولي او باندې جرمانې لګولي، او زیاتوي که تر دې هر څوک بیا هم په ناجایزه منافع او ملاوټ کې ونیولی شو، نو په جلونو کې دا اچولو فیصله کړې ده.
یو زبردست وایي چې ما څلور 15 کسان فاین کړی دي، یو مې 10000 فاین کړی دی، بل مې 7000 فاین کړی دی. خو به هر حال چونکې تاسو ته پته ده چې خلک بیا هم د دینه منی کېږي، نو اوس مونږ یو طریقه کار دغه کړی چې دینه پس به مونږ کوشش دی چې جیل ته دغه خلک لیږو.
په ملک کې ګرانی ډېره زیاته ده، خو د روژې پر اتک سره د خوراکي او نورو ضروري سیزونو بای له نورې هم لوړې شوي چې سره د عام ولس ژوند سخت متاثره شوه. حکومت په صوبه کې د روژې پر مهال د ګرانې مخنستو لپاره تر اتیاو زیات بازارونه لګولي چې پکې عام ولس خوراکي مواد په کم نرخ ترلاسه کولی شي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
اوریدونکو د دې خبرونې ریپورتونه هم دومره د عبیدالله جان کندهاري په واس کې دا سندره وره.
Thank you. وکیه نا وکی بلندانه کمر مئی